خبری خبرونه د سر ټکی
د پاکستان مخکنی وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی چې په 25 مئی به د دې موجوده حکومت پر ضد اسلام آباد ته پر امن لانګ مارچ کوي او هلته به تر هغې ناست وي تر څو چې نوي انتخابات نوي اعلان شوي. بلخوا مرکزي حکومت د لانګ مارچ مخه نیولو پریکړه کړې. د پاکستان د خزانې وزیر ویلي تیر حکومت د آی ایم ایف سره په سختو شرایطو لوزنامې کړي چې له مخه به یې د پیټرولو بیې 100 او د ډیزلو بیې 50 روپۍ سیوا کوي خو زیاتوي د آی ایم ایف نه به غوښتنه کوي چې دوی داسې ونه کړي. ګرد پاکستان کې د پولیو ناروغۍ په ضد 5 ورځنی کمپاین د نن نه شروع شوی. بلوچستان کې زده کوونکو د اعلی وزیر د کور مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې او وایي چې په جبري توګه بې درکه شوې ښځې د راخوشي کړي. او د چین اقتصادي پرمختګونو په مقابل د امریکا صدر جو بایدن نن د هند بحر الکاهل په غاړه د پرتو هیوادونو د یو چوکاټ پرانسته کړي. دا او د دې سره یو شمیر نور راپورونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق ومن د وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دین. د ګل ورځ د کال 2022 مئی د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9:30 په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا سرخار پیښور څخه اسلام آباد ته د لوی لاریون پیل کولو پریکړه کړې ده او وایي چې د 25 مئی څخه به دغه لاریون اسلام آباد ته کوي. دا په داسې حال کې چې مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د دغه لاریون مخه نیولو لپاره هم اعلان کړی دی او وایي چې عمران خان به چرې هم د اړی ګړی کولو کار ته پرېنږدي. بل اړخته حکومتي اتحاد کې شامل ځینې سیاستمدار او څېړونکي وایي چې داسې ښکاري د هیواد طاقتور ادارو د حکومت نه لاس اخیستی دی او د کمزوري حکومت د چلولو په ځای به غوره دا وي چې شهباز شریف حکومت د خپل دې حکومت څخه استعفا ورکړي. د ډیور اډیو خبریال پیرویل شاه څو شېبې وړاندې زمونږ همکار نصر الله سره د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې څو شېبې وړاندې خبرې ترې کړې دي او دغه ته ستاسو پام راګرځو.
نصر الله صاحب تیر ورځ هغوی اعلان کړو عمران خان او بیا د هغې وروستو دا اطلاع مخې ته راغلی وه چې د اتحادي حکومت چې دی په هغې کې پیپلز پارټي دا مسلم لیگ نواز ګوند دی او جمعیت العلماء اسلام فیډرل چې کوم لوی جماعتونه دي د دوی د مشرانو مغز کې سلاګانې شوې دي. د وزیر اعظم شهباز شریف د زرداری سره، آصف علي زرداری سره، مولانا فضل الرحمان سره او نن د مرکزی وزیرانو دا ښکارا خبره کړې ده چې دوی به یو خو د عمران خان دغه مطالبه نه مني حکومت او بله دا چې حکومت به خپل دستوري معیار چې کوم دی نو دا سر ته رسوي. بله خبره هغې نن دام کړې ده د وزیر اعظم او وزیرانو چې د عمران خان د اعلان وروسته په عمران خان الزام لګول دی چې کال 2014 کې هغه پاکستان کې د اړی ګړی خورولو کوشش کړو اوس بیا هغه څه کوي او اغه دا ویل دي کو د عمران خان په لاند مارش په شابان دي اغه په ملک کې څه څه بدامي خورول غواړي نو حکومت دې د تدبر دي او حکومت چې دې د ځ خلکو بزرد با سخته قانوني کاروایی کوي. دا کورونو چارو وزیر چې دې رانا سن الله اغه دوباره ویل د خبره او بل یو وزیر بل دا خبره کړل.
پیسب څنګه تاسو ویل چې دوی به دغه احتجاج یا اورانی ته اړی غړی ته نه پریدي نو حکومت دغه لاریون یا احتجاجي لاریون چې کوم دی یا لانګ مارچ د دې د مخنیوي لپاره کم ګامونه اخستی یا اعلان نه کړي؟
تاسو الله سي دلته اسلام آباد حوالے سره خو لا ښکارې اعلان نه شوی ځکه چې نن حکومت دا ویلو چې سبا نه به د کابینې غونډه کیږي او د لانګ مارچ حوالے سره چې څو هم تګلارې جوړېږي دغه به اول د کابینې نه منځوري غوښتل کیږي او بیا به اغه دا اعلان کیږي چې کابینه سم منځوري ورکړل دا په سرکاري داسي چې حکومت دلته کې اسلام آباد کې دا هویو فیصله کړل چې کوم ریډ زون دی چرته چې پارلمان دی او سپریم کورټ او چرته چې عمران خان کال 2014 کې درنه کړو په ظاهر خو دا سي حکومت پریکړه کړل دا چې دغه ځای ته عمران خان نه پریږدي چې نشي په بل یو ځای کې ورته په اسلام آباد کې داسې اجازه ورکړي او د ارزونو د سیل کولو فیصله شوه. د سوال به د کابینې غونډه هم د حوالے سره کیږي خو موږ ګورو نصر الله صاحب نو پی ټی آی تیرې کې انصاف او هم تورونه لګولې دي په حکومت باندې چې ګنې لانګ مارچ د ناکاره غیر قانوني حربې کاروي. اوس د مازیګر نن د مازیګر فواد چودري چې کوم د دغون یو مرکزی لیډر دی اسلام آباد کې پریس کانفرنس وکړو یو خو هغه دا الزام لګولو چې د پنجاب او د خیبر پختونخوا چې کوم پولونه دي عام پولونه دي جیلم باندې پاټک باندې دغه ځایونه دغه پولونه د تړلو لپاره د اوس نو حکومت کنټینر لیږلي دي چې د پنجاب او د خیبر پختونخوا نه د دوی قافلې رانه شي. بل الزام یې دا لګولو چې د اوسو کارکنانو حکومت لیست تیار کړی دی او د هغې د ګرفتارو منصوبه جوړه کړې ده. او نصر الله صاحب پی ټی آئی اباد ہائی کورٹ یو پیٹیشن بولے دی یو خواست بولے دی تاغی کی دا خواست شبی دی چی حکومت دی من اکلی دا زمونگ یو پرامن احتجاج دی او حکومت دا دی خلاف سی کسما دا گرفتاریانی کئی دو اسلام آباد ہائی کورٹ دی پدی حکم جاری کنو یو خواست دمتل دی خوبلا مهم خبر تاسو دا لانگ مارچ حوالے سر کولا وغنن فواد چودری ویلی دی چی دی کی بس صرف دا دوی دا پاٹے دا پنجاب او د خیبر پختونخوا خلک ګډون کوي. په 25 مئی باندې فواد چودھری وویل چې عمران خان به د خیبر پختونخوا نه د لانګ مارچ بشروالی کوي. د هغه بشری کې به قافلې راځي او د پنجاب نه هم قافلې راځي. د دو سوبو نه وویلو چې د دوی پارټي به دی کې برخه نه اخلي کراچۍ نه او د بلوچستان نه هغوی به په خپلو ښارونو کې احتجاج کوي. او بله خبره هغه دا وکړه چې په 25 مئی کله دوی راورسي زمونږ یعنی د پی ټی آئی دا احتجاجی دا رون رو رسی نو په دریم جون باندې هغه وویل چې بیا به عمران خان د راتلونکي تګلارې اعلان کوي.
د لانګ مارچ د پاره د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پیښور څخه د شروع کولو انتخاب ولیکړی دی او د دغه پریکړې په اړه باندې د خیبر پختونخوا سیاسي مشران څه وایي او یا سیاستمدار دغه ګام ته په کوم نظر باندې ګوري؟ د ډیورډ خبر یا لسادی قاسم شاه تاسو ته دغه تفصیل وړاندې کوي.
د دې شک نشته چې ازادي مارچ دی که بل مارچ دی یا د پاکستان هر شهري وغواړي نو احتجاج دا حق دی درنه دا حق ده چې هغه پرم نه او کله هغه د پرم نه ني نو بیا دا د سٹیټ خلاف او د ملک خلاف یو سازش دی په کار ده چې بیا دا غي قانوني دایره نه لاندې دا غي مخنیوي وشي. په دې وخت کې ځکه ځینی خلک دانی وکه کوي چې د هغه د ګوند دا شی आवाज راځي چې هغه د پرم نه आवाज نه کوي. کله خونی خبره کوي کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي چیرې نه با نو چې کله دا خبره کوي یا خپل عوامو ته چې کم دی خپل ورکر زولي وغه ته اشتهال وکړي هغه په بل سبانه راوچته په شر په جنگ باندې راځي کوي نو بیا دغه د منکولو حق حکومت هم لري او عین د عین لاندې باید چې داغه او درول شي.
دا درنې حوالے سره کومه خبره زه کوم دا بالکل زیاته ده. دا تکلیف او دا مشکلات به یو ځل بیا د ملک ته رسی د درنې وجنه اوس موږ ډیر زیات په کرایسیس کې یو چې دا درنا وشي نور به هم کرایسیس زیات شي. موږ به فورن پالیسی چې کوم ده چې کوم موږ امپروف کېدو کوشش کوو لګیا یو اوب نور هم چې کوم ده فورن پالیسی کې به موږ ته نور هم مسلې راوچت شي. دلته به فورن انویسټمنټ نه راځي دلته چې کوم ده ٹورسٹ بنا راضی چمنگ سے اکانومی ٹک نہیں امنگ بمدا سے کرائسس کیوں ارس پورس بے چکم دے امنگ بتائی چکم دے تباہی طرف تھا چکم دے مخکی گو نو امنگ کوشش دا دے چدا درنا چکم دے دا کم اعلان کرے دے دا بالکل زیادہ دے دے ملک سم زیادہ دے ملک عوام سم زیادہ او دا تکلیف او دا مشکلات چکم دی دا با عوام انڈائریکٹلی افیکٹ کئی با عوام نو پکار دا دے چے عمران خان سے بزرگ گٹ کی او خپل ہار دیو منی
دا سیاسی ایکٹیویٹی دا اور تمام پولیٹیکل پارٹی چې دین دا هو حق به چې هغه سیاسي اکټیویټیز وکړي. البته په دې ملک کې چې کومه فضا ده نو هغه د پولرایزیشن ده او چې کوم دواړه فریقې حکومتي ډله او اپوزیشن ډله دا کوم لینګویج استعمالوي کوم الفاظ استعمالوي نو هغه زموږ د اقدارو هم خلاف ده او بعضې وخت کې تشدد خبره هم کیږي د لاشونو د پریوتو خبره هم کیږي. نو په جمهوري حکومتونو کې په کانسټیټیوشن کې د لاشونو د لیدو سره گنجائش نشته ده او زه فکر لرم چې کم فریق هم دا سوچ کوي نو هغه پاکستان کې جمهوریت چې دین داغه د قتل سوچ کوي دی وجنه چې هر څوک اکټیویټی کوي نو په کاله چې هغه اکټیویټی د کانسټیټیوشن په دایره کې دننه وشي پر امن وشي حکومت نہ خپل مطالبه وشي.
مارا عمران احمد نیازی چې کم دے لانگ مارچ اعلان کړي دے، دا لانگ مارچ نه بیا انتشار مارچ دے، او دی همیشته د خیبر پختونخوا اولس، د خیبر پختونخوا وسایل د خپل سیاست لپاره، د خپل بدرنګ سیاست لپاره همیشته دو استعمال کړي دي، او دوی په هغه کې انتشار جوړ کی، ټوپک ته کوتک ته په پختون زلمه مخ کیږي. نه موږ د انتشاري سیاست مذمت هم کوو، او د دې به موږ لار هم نیسو.
قدرمن اردوونکو د ډیوه ټی وی یو ساته خبری خپرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا صحافیان او سیړنکار د پاکستان تحریک انصاف عمران خان چې کوم مشر دی، د هغه لخوا پیښور څخه د مئی په 25مه باندې اسلام آباد ته لاریون، د پیښور څخه د شروع کولو کوم اعلان کړی دی، دغه ته په کوم نظر باندې ګوري، د هغوی څېړنه څه ده؟ د ډیوه رډیو خبریال عثمان خان په دغه باندې د پیښور څخه نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې په لوی شمیره کې ځوانان وایي د عمران خان جمهوری حکومت د یو سازش لاندې ختم کړی شوی دی. نو ځکه د روانې میاشتې په 25مه نیټه اعلان شوی لانګ مارچ کې به په ګڼ شمیر سره ګډون کوي. وایي تیر حکومتونو کې د ځوانانو لپاره هیڅ نه دي شوي. وایي اوس هم عمران خان له دوی اخري امید دی، څوک چې پاکستان د ورپی خستونزونه وباسي.
د عمران خان ګورنمنټ چې دا یو غلط طریقه کار سره او یو سازش په بنیاد باندې ختم شو، نو مونږ ټول ځوانانو کا د یوت وینګ ځوانان دي، کا د خیبر څومره زلمی دي، کا جنه قیدی او کا حزی دي، انشاءالله دا مونږ په ګڼ تعداد کې روزو، د عمران خان سپورټ پکو، او مونږه هری امید چې دی دا تحریک انصاف ته زمونږ د ملک د مسایلو حل کولو.
عمران خان ویلی دی چې اسلام آباد کې به تر هغه ناس وی تر سو پورې چې سملی نوی ماتې کړي شوی او نوی انتخابات اعلان شوی نه وي. سیلون کې وایي په خیبر پختونخوا کې اوس هم ځوانان د عمران خان د شخصیت او د هغه د بیانیې ملګرتیا کوي.
دا چې په خیبر پختونخوا کې لا وسه پورې عمران خان چې دی، نو دا هغه شخصیت چې کم دی، هغه زمونږ کم نوجوان کول چې دی نو هغه فالو کوي، او دلته کې خلک د خیبر پختونخوا خلک داسې دي چې تاسو ته پته شي هغه په ودرېدو کې تکړه دي، نو نوجوانان چې کوم دي هغه لا تر وسه پورې د هغه سره روان دي، او هغوی دا ګڼي چې عمران خان چې کومه بیانیه هغوی ته ورکړې ده چې کنه د هغه حکومت چې دی هغه د امریکې د سازش لاندې غورځولې شوی دی، نو په دې وجه باندې هغوی بیا د هغه سره مطلب آیا چې اوزي.
سیړون کې وایي په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف نجدې د یوې لسیزې راسي په واک کې دی، حکومتي وسایل لري، نو ځکه هر وارې د خپل احتجاجي سیاست شروع د دې ځای نه کوي. خو بیا خیبر پختونخوا کې عام اولس وایي عمران خان د کومې کارکردګۍ لاندې د نوي انتخاباتو غوښتنه کوي. وایي د هغه په تیر حکومت کې د ضرورت سیزونو نرخونه سو چند سیوا شوي. زیاتوي عمران خان د لانګ مارچ د لارې په هیواد کې اړې ګړې جوړول غواړي.
ایسے دھرنے نے بار دوبارہ خلق کو پذاب گئی، دا خلق ملک انتشار پہ پلاوے گی، دا بکار نہ دے حکومت دا پکا دے نوٹس والی دے دے دھرنے مرنے دا ختم کی اپن کارکردگی ہو گئی، دے خلق کو کارکردگی کڑے دا تو ٹھیک دے رضا ویلکم دے دھرنا ہو کے مونگا بھی حکومت مات کو مونگا تس حکومت دے خلق کو دے عوام مات کو تس اپن ممبران مات کو بولے تس اپن ممبران تس کارو نہ کو آگے علاقے دے سنگا ردی ووٹ گواڑی.
بل لوري ته د مسلم لیگ نون ائتلافي حکومت د عمران خان لخوا د اسلام آباد په لوري د لانګ مارچ د اعلان غندنه کړې ده، او ویلي دي چې تحریک انصاف ملکي انتشار جوړول غواړي. حکومت د نوي انتخاباتو غوښتنه رد کولو سره ویلي دي چې دا ګواښونو له امله زر انتخابات نشي کېدی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی دی چې د پاکستان تیر حکومت د نړیوالو مالی مرستو ادارې IMF سره په سختو شرایطو باندې لوزنامې کړې دي، او د هغه لوزنامو لاندې به پاکستان کې حکومت خامخا د پیټرولو بای سل روپے او د ډیزل یو نیم سل روپے سیوا کوي. خدای وایي چې د دوی حکومت به آی ایم ایف ته خواست کوي چې دغه د تیلو بای سیوا نکړي. په دغه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیورډ خبریال اورنګزیب خان تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر ویلي دي عالمی ملاتی ادارې یا آی ایم ایف سره په سختو شرطونو لوزنامې پخوانی د پاکستان تحریک انصاف حکومت کړی دي او موجوده حکومت نه غواړي د تیلو بای د آی ایم ایف په وینا سیوا کړي. بلخوا د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین وای موجوده حکومت په دې نه ده پوهه چې معیشت به څنګه مخ په وړاندې بوزي. کراچۍ کې میډیا سره خبرو په وخت د خزانه وزیر مفتی اسماعیل ویلي دي تیر حکومت د معیشت په حق له غلط مثبت اشاره خودلې وي او پخوانی حکومت آی ایم ایف سره کوم لوزنامې کړې دي نو هغه تر مخه یوازې د ډیزل بیا به یو نیم سل یوروپې به سیوا کول وي خو موجوده حکومت نه غواړي د تیلو بیا سیوا کړي.
اس کے تحت 100 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی ہے اور 150 روپے سے زیادہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی ہے, لیکن میرے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا کہ اس قوم کے لوگوں کے لوگ متحمل نہیں ہو سکتے.
مفتی اسماعیل وی پخوانی حکومت آئی ایم ایف سرا تحریری معاہدے کړی دی چې د تیلو بای با سیوا کو خو زمون حکومت نه غواړي دا بای سیوا کړو ځکه با آئی ایم ایف سرا مذاکراتو کې دا خواست کوو چې د وخت پاکستان نشي کولی د تیلو نرخونه سیوا کړي. خو د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د مفتی اسماعیل د تورونو په ځواب ویلي دي موجوده حکومت به معیشت هیڅ نه دی پوهه او وای د خراب معیشت ذمہوار د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی خو مونږ دوی ته ښه او مثبت معیشت پرېښی وو. آیا د آی ایم ایف شرطونه سخت دي یا بیا د پاکستان حکومت سره فیصله کولو کې د سیر اخکار دی؟ د دې تپوس په ځواب پروفیسر زلاکت خان وی
د پی ٹی آئی حکومت چې کله نه راغلی نو په میاشت کې دوه ځلې به زمونږ د آئل پرائسیس چې دي نو د دې ایڈجسٹمنٹ به اکارڈنگلی کېدو انٹرنیشنل پرائسیس سره. دا خبر اسمل کا چې حکومت د لګو ورځو میلمه دی نو بیا یو داسې فیصلو کا چې د دې یو هاری را روان حکومت تا یعنی موجوده حکومت تا پا غاڑا کی واچولو. اس حکومت ان خطه ده دا چه ڈیلیما ده که یو طرف تا زی او پرائسیز سے واقعی سبسیڈی ختمی یا کمی نو پا ووٹ بینک بانده بے فرق پروزی سکر چه اکانومی کی کرائسیز دی او انویسٹر تا پارا ٹوڑو ناغٹا خبر داوی چاہی ال انویسمنٹ کی کل چه پولیٹیکل سٹیبیلیٹی وی دا حکومت پتہ لگی چې یاره د دې حکومت ته پالیسی به څومره وخت پوری چلی نو بیا اکارڈنگ لگی خپل ایڈجسٹمنٹ کوي. او بل طرف تک دغه نه سیوا کوي دا سبسیڈی نه کمی یا ویډرا کوي نه او په دې لیول باندې ساتلې دي نو بیا حکومت ته د پیسو مشکلات راځي چې یاره حکومت کاروبار به څنګه چلے اکانومی به څنګه سنبال کی.
رپورټونو تر مخه په روان مالی کال کې د پاکستان تجارتي خساره سلوخت ارب ډالر ته رسیدلې ده. د غیر ملکی زر مبادلې ذخایر هم لس ارب ډالر پاتې شوې دي او ډالر په مقابله کې روپۍ خپل ارزښت هم بیللې دي. په داسې حالاتو کې آی ایم ایف سره به د معاهدې څه اهمیت او ګټې وي؟ د دې تپوس په ځواب خبریال طاهر امین وایي
کوم دی د آی ایم ایف سره زموږ اګریمنت شو یو سټیټمنټ سره راشي چې پاکستان سره ډن ډیل او نیکسټ 1 بلین ریلیز کو دا چې کوم نن ډالر 201 تا 202 تر رسیدلې دا به یک دم چې کوم دی دا به 185 په دې رینج ته به دا یک دم چې کوم دی سره سره به په دې میاشت کې براغلی. دا غي نه پس تاسو دغه توګه سټاک ایکسچینج ته ګوره دا روزانه 500,000 چې کوم دی را پریوزي او کوم ورځ یو سټیټمنټ راغی دا به یک دم چې کوم دی 1500-2500 باغی ورځ باندې راختی دی. انویسټر کانفیډنس چې کوم دی اب بحال شوی. دغه شانت زمونږ نور چې کوم انډیکیټرز دي هغه کوم د خاطر خوا دغه چې کوم دی هغه راتلو دغه دی.
پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ حتمی معاهده به د می 15 نیټه کې دوه امکان دی. بلخوا رپورټونه وایي اف بی آر په ټیکسونو کې د مافیا ورکولو خبره ختمولو تیاری هم پیل کړی دی.
د ډالر بیا پاکستانی روپۍ کې ورځ تر بله په پورته روانه ده او دغه اوس د 200 څخه اوړېدلې ده. په پاکستان کراچۍ ښار کې زیاتره خلک د ګرانۍ په سبب باندې ارزان بازارونو ته ځي او هلته سوداګانې کوي خو خلک وایي چې هلته کې هم اوس بیې دوه غبرګه سیوا شوي خو دوکانداران وایي چې د دغه وجه د ډالر په پورته تلل دي چې دوی خپل کم سامانونه د بهر هیوادونو نه راوړي نو په هغه باندې د ډالر د بای پورته کېدو سره سامانونه دوی ته هم په ګرانه بیا پریوزي. ډیوریډیو خبریال ذوالفقار بیټنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته کراچۍ نه وړاندې کړي.
د ډالر نرخ لوړېدو سره د کراچۍ په ارزان بیا بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه سیوا شوي. محمود افریدی چې ارزان بیا بازار ته راغلی وای، یو خو د اول نه خلک د بیروزګارۍ ښکار دي او بل د ډالر نرخ 200 نه په پورته لوړېدو سره په عامه بازارونو کې دوکانداران د هر ډول سیز ډیر نرخ وای.
مونږ بهر مارکیټ هم کتو، مونږ شاپینګ مالونه هم کتل، نو هلته چې ډالر سره سره مطلب ریټ ډیر هاي شوی، مونږ چې راشه چې دلته ورشو حساب سره دغه ریټونه لګ هاي شوی دی. ور سره مونږ چې کله مخکې راغلی وو نو هلته ریټ لګ ډیر مطلب خو مطلب 150 روپیا کې یو شی ملوي، دوست په 300-250 کې ملويږي.
دلته چې کوم سیزونه خرڅول کیږي هغه کې ډیر د بهر هیوادونو څخه راوړل شي چې پکې اکثره سامان استعمال شوی یا زوړ وي. نور محمد په ارزان بیا بازار کې د لنډا دکان لري. هغه وای په دغه ورځو کې خلک په ارزان بیا بازارونو کې هم د نرخ پاړه ورسره بحث کوي، خو کو ګوري تیرو دوه میاشتو راهیسې ډالر نرخ ورځ تر بله په پورته تللې چې بیا یې د بهر نه راوړل شوی سیزونو په نرخ اثر ورزولې.
مخ کاروبار ډیر سم وو، دا عمره گزاره کې د لاله وس زکه اثر پیا چولې د سودا وزګي خستانه سلوې سر سودا ویل ډالر سره نه ده به خې کمزوري سولې. مخ یا دوا شل ډیر زر سودا و د ټاپرو کې کېدله، اوس یا دوا 15,000-3,000 سودا کې پکې کېږي. منډي مال مخ کې به سیمانه مجدا مال راوړو په 100 روپیا مثال، اوس هغه شلو تر رسیدلی ده. موږ شهر ته به کو یا دام ډیر جګړه ته به کو، موږ دایته ته اوس وسړه او ډالر ته سوچو کې ډالر کونج ته ورسې، موږ ځل تخپل ګران راوړو.
دغه بازار تنظیم کوونکی کمیټې غړی اذر نعیم خان وی وی دی وته ویل داسې بازارونه د منځنۍ طبقې خلکو لپاره پرانستل شوی وو چې هغه خلک په خپل ضرورتونه دلته نه پارزانو بیو سیزونو پوره کړي. اوس مهال د ډالر نرخ لوړېدو او د ګرانۍ نوې سپې لکبل د هرې طبقې خلک ارزان بیا بازارونو مخه کوي.
ټول برانډ چې څومره دي، چپلې شوي، کپڑے شوي، هغه باندې کمپلیټ بان دی اوس. نو اس چې امپورټ کول نه شي، زمونږ سره چې کوم پروډکټس دي هغه ټول ڈفرنٹ این جی اوز پروگرام تحت مونگا خاصا مال راضی انٹرنیشنلی جو کم خلق التا دا اس دے ٹائم کے آگے مارکیٹ نہ فورٹکولی نشی دے ہیو اے گریٹ آپشن to come and do their shopping here.
ارزان بیا بازارونه تر دې نوړاندې د کراچۍ په ځنی ځایونو کې پرانستل شوی وو، خو دې مهال د خلکو ضرورتونه پوره کولو لپاره د کراچۍ په هر ګوټ کې دغه بازارونه شتون لري. خلک وایي کده د ډالر نرخ د غسی په پورته روانو، نو ښکاری ارزان بیا بازارونه به هم د دوی د وسه تیر شي. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچۍ.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
قدرمن اردوونکو اوس هم راځو د بل راپور په لوتا. په پاکستان کې د پولیو ضد قومي کچ کمپاین نن پیل شوی دی. دغه کمپاین چې د مې تر 28 نیټې پورې به دوام کوي، په دغه کې به 3.3 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دغه د ډیورډیو خبریال شاهین افریدی نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پولیو ضد قومي کچ کمپاین نن پیل شو. دا کمپاین به د مې تر 28 نیټې پورې دوام لري چې پکې به خواوشا 3.3 میلیون ماشومانو ته پولیو ضد کترې ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې 2.2 میلیون ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف دي. د ویټامین ای د څاڅکو یو اضافي خوراک به د شپږو میاشتو نه تر 5 کالو پورې ماشومانو ته هم ورکول کیږي. خیبر پختونخوا کې 10,000 نه سوا پولیو ټیمان به کورونو په دروازو ماشومان واکسین کوي. وي. د غټیمانو د تحفظ دپاره سرویغ سره پولیس اهلکار مامور کړی شوی دی. تیره ورځ د پولی مهم په رسمي ډول پرانستې پر مهال د خیبر پختونخوا د پولی د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط ویلي حکومت ژمنه کړې ده چې په نړۍ کې پولی وایرس دپاره یوازینۍ سیمې څخه د وایرس پاکولو لپاره هر ماشوم ته ویکسین ورکوي. هم په دې لړ کې ځای په ځای حکومتي چارواکي، ضلعي او انتظامیه مشران نیغ په نیغه د پولی کمپین برخه دي او خلکو ته د پولی ټیمانو سره مرسته کولو وینا کړې ده.
که کم کور ته ټیم لاندل نو هغې ته مونږ دا خواست کوو چې هغې مونږ خبر کی په ټایم باندې، ځکه چې دې ځله مطلب دا چې مونږ ډېر زیات کوشش ځکه کوو چې دا موسم چې دی دا ډېر خراب موسم دی، دا دغه دپاره دی کې ماشومان د بیماری ته پرون وي. دا بیماری مطلب په دې ورځو کې زیاته لګي، نو دې وجه نه مونږ دا غواړو چې هر یو ماشوم ته د خطرې میلو شي.
له دې وړاندې د پولو ټاسک فورس غونډې پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف ډاډ ورکړیو چې حکومت به د دغې ناروغۍ د منځه وړلو لپاره هر ډول اقدامات کوي. هغه ټینګار کړیو چې باید د پول وارث خاتمې لپاره ګډې هڅې وشي. هم په دې لړ کې د پول د مخنیوي ادارې لخوا د سیاسي، سماجي، مذهبي او د بیلابیل مکاتبې فکر خلکو مرسته ترلاسه کولو هڅې روانې دي.
زمونږ د وی سي چې څومره نمائندگان دي، چیرمینان، نو زه امید لرم چې هغوی لکه د دې پولیو په مسله کې دوی سره پوره تعاون وکړي، او امید دی چې هغوی تعاون وکړو نو هیڅ قسمه مشکل به پاتې نه شي، ځکه د هر وی سي نه هر یو کس چیرمین دا یو نماینده دی او خلکو په هغوی باندې اعتماد کړی دی، نو دوی ته به انشاءالله سم مشکلات په دې حوالے سره نه.
پاکستان کې د پولیو په ضد دغه کمپین په داسې وخت کېږي چې سږکال د پولیو درې پیښې مخې ته راغلي دي. پاکستان کې د درې واړه پیښې د شمالي وزیرستان څخه مخې ته راغلي. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه پاکستان په کچ یو له ضلع د پول وارث لپاره ډېرې خطرناکې دي. په دغه ضلعو کې درې بلوچستان، دوه خیبر پختونخوا او شپږ سند څخه دي. شاهین افریدي، وی او ای ډیوا، چارسده.
من آمد ام که عشق فریاد کند، من آمد ام. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردمو ضرورتیانه یې وساتئ.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې هم 15 ورځې د پولیو ضد د ساسکو کمپاین شروع شوی دی، او په دغه کمپاین کې به شپږ ویشت لکه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي. د صحت چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې د دوی زیاته پاملرنه د افغانستان او د شمالي وزیرستان سره سرحدي سیمو پلو ته ده، ځکه چې په شمالي وزیرستان کې د پولیو سږنی کال د نړۍ په کچ باندې یوازینۍ دغلته کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د ډیو راډیو خبریال رفیع الله مندوخیل په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین پیل شوی چې له مخې به په ایالت کې شپږ ویشت لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. روغتیایي چارواکي وایي چې پاملرنه د افغانستان او وزیرستان سرحدي سیمو ته اړولې ده. د جنوبي وزیرستان او افغانستان پولې ته نږدې د ژوب سیمې د پولیو فوکل پرسن عزیز الله وایي چې په ضلع کې د کډوال ماشومانو په شمول شپږ دیر زره ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي او ټولو لرې پرتو کلیوالو سیمو ته ګرځند روغتیایي ټیمونه لېږل شوي دي.
نن پولیو اوله ورځ د کار شروع شوی، د پو بجې ټیمان ګرد وتلي، 233 سره ټیمان وتلي دي او آر ٹرانزٹ پوائنٹ پاک پل زبان فکس کری داغ کری سے مطلب دا کم گاڑیا نزی ل کم کشنان سمس پات سی وی لکور راو تلی اگب دا ٹرانزٹ پوائنٹ باندې ویکسینیٹ کیج آل مستر پور ٹوٹل جوب کی پاپولیشن سے دا 64,000 دا مستر پاگ کی دو ایس ٹی پی دی سیزنل ٹرانزٹ پوائنٹ دی دا د کوچانو دا داغول فر سے کم غرض یہ چار ایم پی داغول پر دا مستقل لگی دلی وزیرستان لخواسی لداغ لخواسی راسی پنجاب له خاص راسي افغانستان له خاص راسي دا ټول سر دی ویکسین.
له افغانستان نو وزیرستان سیمو راغلي د کوچي ماشومانو ویکسین کون کې شازیه وای چې د دوی لپاره تر ټولو سنزمن کار د انکاری یا ریفیوزل خلکو آماده کول دي. دوی هر خیمه ته ورځي او انکاری مندې کانې کوي چې خپل ماشومان ته څاسکی ورکړي.
دا خلک سیدی په ریفیوزر او د کشنیان په کتری باندې ډیر ناختیار دي. موږ دوی ته دا په دوی اکثره د پښتنو موږ د کیسې دا وکسین د چیش د پاره دي. اول ریفیوزر وي موږ دا خبر ورته کړو چې سر له دغ ځایو کشنی نه دي مړ شوی، بس دوی خپل کشنی را واخوري. پیدایش زواخله اول شپې وخت به تر 5 کلو پورې موږ ته دا وکسین پولیو ورکړو.
د ژوب مرستیال کمشنر محمد رمضان پلال وایي چې د افغانستان او جنوبي وزیرستان سرحدي سیمو ته ګرځند روغتیايي ډلې لیږل شوي چې هغه ماشومان ویکسین کړي کوم چې د کمردین له لارې له افغانستان او یا هم د ګلکت سیمې له لارې له واڼه بلوچستان ته راځي.
ہمارا جو اس کمپین میں زیادہ تر جو فوکس ہے تو جو
پولیو کمپین با تر 15 ورځ زو پوری وی چې ل دروشته مې بیا تر او وشته مې پوری به دوام ولري. زموږ په پدې کمپین کې زیاتر پاملرنه ها خلک وی چې د موسم له بدلیدو سره د جوب د لاري بلوچستان ترازی موږ هڅه کوو او هوډ لرو چې کامیاب کمپین تر سره سی او بلوچستان له پولیو وایرس سره پاک سی.
تو اس کمٹمنٹ کے ساتھ پولیو کمپین میں گئے ہیں کہ ہم اپنے پورے ریسورسز پوری انرجی لگائیں گے تاکہ کوالٹی کمپین آ سکے اور اس پولیو جیسے موزی مرض سے ہمارے ملک کی، ہمارے ضلع کی، ہمارے صوبے کی جان چھوٹ سکے.
پبلوچستان کی دا پولیو پنځو ورځنی کمپین نن پر رسمی ڈول پائل سو چې لپاره شاخوا 9000 گرزند ټیمونه جوړ شوی دی. په کمپین کې به ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ترڅنګ وټامین ای مورکول کیږي. رفیع لامندو خیل، وی او ای ڈیوا، ژوب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض دی او زمونږ د آئندہ نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی دا او اسلامی نظریاتی کونسل د هغې فتوی توثیق کړی دی چې شرعی طور دا ضروری دی چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افواه کې را نشو او موږ د خپلو ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني.
قدر مردن کو د ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خپرونه تنیخ پنه غدا واشنگتن ڈی سی نه واګی ای او سم ساسی پام را ګرځو د بلوچستان په حق له دیوبل راپور پلوتا. په بلوچستان کې بل د بدرک خلکو ستونزه یو په غټو ستونزو کې ده. د بلوچستان زده کوونکو د اعلی وزیر کور مخې ته احتجاجي پرلات وخلل دی او دوی غوښتنه کوي چې دغلته د بدرک تنانو بالخصوص هغه خزی چې به درک کړی شوی دی هغه دې زر تر زر خوش کړی شي. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو د ډیورډ خبريال حمید سمسور د کوټې نوړاندې کوي.
د نوشکی وسیدونکو شین شابلوت د بلوچستان پونتون د پاک سټډیز د کوونکو دی. د دورور سید فیصل بلوچ هم د کلاس پیلو لتیر کال زخه به درک دی.
1 نومبر سے لاپتا ہو گئے ہیں، مطلب ابھی تک نامعلوم.
د نومبر د نومړی نیټه څخه به درک شوه دی، تر اوسه موږ ته درک نشته چې چرته دی او د کوونکو په ذریعہ موږ ته معلومه شوه چې به درک دی. بیا موږ د معلومه تنانو په ضد مقدمه درج کړي. بیا د درک نشته چې چا څنګه وړو او سوکو.
زده کوونکو او وایس پار بلوچ میسنگ پرسن د بلوچستان پونتون زخه لاریون را وستی. دوی د کوټی پر سریاب سړک، زرغون سړک، انسکم روډ او پر نور یو شمیر لوی لارو باندې گزمی وکړلې. دوی د بلوچ د کوونکو او د شذو د بيدرک کېدو په سخت ټکو کې غندنه کوله. دوی اوس د بلوچستان اعلی وزیر د کور مخ ته نږدې پر جی پی او چوک باندې لتیر شپې راځي احتجاجي پرلت هم پیل کړی دی. ارسلان بلوچ په دې باب ویایي.
یو زنانه پورته کړې دي پنځګور سره، هغه نوم نورجان بلوچ دی. دغه دروغ غیر پر تړلې دي چې دا زنان چې دي دهشتګر دي یا ټیررست دي. دا سه ایف آئی آر پر کڑے دی او دا بنیاد باندې مول دلتا درمان ناستیو چې دا ایف آئی آر برته واخی. د زنان کښنی کښنی ماشومان بچیان دی، هغه مور سره نه پرېږدي او هغه شده چې هغه شي خور دی سپورې هغه هم نه پرېږدي ور سره چې دا شاری بلو چې لومه شاری غا چې د مکاو سو دی بعد دوی بیا پورته کړی دی. دا د زنانه پورته کوون حسابي شي.
د صوبائی حکومت ویاندی پرا عظیم شاہ ویل،
پہلے یہ ہمارے بچوں کو استعمال کر رہے تھے، اب یہ پھر ہمارے جوانوں کو استعمال کر رہے تھے، اب یہ خواتین کو اس میں انوالو کر رہے ہیں.
لومڑی دوی زمونگ معشومان کارول، بیا زوانان کارول، او اس بیا خزی پری کی شامل وی.
پرا عظیم شاہ ویل چی د ضلع کیچ د تربت د ہوشاک پسیم کی نور جہان بلوچی نیول سوی دا د حکومت لوری د لغو سوی بیلی مجید برگیٹ دلی سره اړیکی لري. پرا عظیم شاہ دا خبر هم کړی ولا چې له نور جهان بلوچ زخه ځان الوزونکو جاکټ او شپږ لاسیز بمونه چاودیدونکو مواد تر لاسه سوي وو. لاغه ورسته کونټر ټیریزم مکران د دې په ضد باندې مقدمه ثبت کړې ده، او له دوی زچ کوم معلومات دوی تر لاسه کړی دي دا ډیره مهمه لاسته راوړنه ده. د پاکستان د خبريالانو د سازمان مشر شاهزاده ذوالفقار د حکومت له لوري د بلوچستان د ستونزو و اوارولو ته د شک په سترګه باندې ګوري.
میسنګ پرسن هم ډېر دی، اپریشن هم مو کړله، سټیټ ټو سټیټ دغه خپل طاقت هم استعمال کړله، دغه باوجود چې دی باید باید کېدل چې لس کال کې پنځل پنځه کال کې پنځل لس کال کې دغه ختمېدل. شاید هغه دا وایي چې بس دا د دوه ډیسټریک دغه دی پنځه ډیسټریک دغه دی دا ختمي دي، دا ختمي. نن دا د شزه خودکوش چې وسوله دا یو نوې روخ اختیار کړل. اول خو ځوانان دغه وي او شزم په دغه کې نو پکار دا دی چې دوی نیک نیتی سره کوشش وکړي چې د بلوچستان مسله دی.
وایس پار بلوچ میسنګ پرسن وی سی 13 ورځ و به درکسوی کسان هم را خوش سوی دي. په دوی کې یو د کوټي د هودې د جیل سړک پیاز علي ل کراچي زخه به درکسوی د بلوچي جيبي شاعره حبيبه، فوټبالر عبدالرشید، سندرغاړي اشرف رضا، سید مارای او لتیر و میاشت زخه به درکسوی ارشد بنگولزی هم کورته را رسیدلې دي. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ادا کوي چې د کراچي په پونتون کې د پیښو را پدې خوا له بلوچستان او له کراچي څخه لس شدي او ماشومان په جبري توګه باندې بې درکه سوي دي. څېړنکاران وایي چې د بلوچستان مسله سیاسي ده، د زور او د توپک للاري د حل کېدو پر ځای باندې نور هم د خرابۍ په لور ځي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د بلوچستان په شیرانی ضلع کې په غرونو باندې د چلغوزو په ځنګل د لګیدلې وور حال دا دی چې تر اوسه نه دی قابو شوی. د دغه وور د وجنې لپاره که څه هم احتجاج کوونکي او ځایي خلک دا وایي چې حکومت او ادارې پوره توګه باندې فعال نه دي یا دی خپل هغه هلې ځلې نه دي کړي. د دغه وور د وجنې لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې چې کوم مشران دي نو هغوی هم یو احتجاجي لاریون کړی دی، او په دغه د ډیوه رادیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پی ټی ایم دغه احتجاجونه په لورلای، کلاسی پلا، کوټه او چمن سره سره په څو نورو ښارونو کې وکړل. دغه احتجاجونه په محل د پی ټی ایم ځای مشران وویل په تیرو شلو ورځو کې په کوټه کې سوداګریزو مارکیټونو کې، پارنای او سنجاوي په بازارونو کې ور لګیدو پیښې مخته راغلي دي چې دغه د پښتنو د معاشي قتل عام کولو سره برابرې پیښې دي. حکومت یې پوری دغه پیښو پلټنې وکړي. په چمن سره د شار کې د پی ټی ایم د احتجاج په محل د پی ټی ایم د کور کمیټې غړي ملا بارم خان اڅکزي و وی وی ډیو ته وویل چې د پښتنو په سیمه کې پرله پسې د اور لګیدو پیښې مخ ته راغلي. داسې معلومیږي چې دا نسته دغه عمل د پښتنو سره روان دی.
یو ډیر لوی ځنګل دی چې هغه ته اور ور لوېدلی دی. د پاکستان ریاست ادارې ټول ودې ته خاموش ناشتي پر دې باندې څه غور نه کوي. پروژه کې د پښتنو شپږ سو دکان وسوځل سول د منصوبې ته پرون بیا په کوټه کې د پښتنو وټالو ته ور ورول وي دي. ول مورز پارنای کی ولاری اډه ته ور ورول وي دي. یان د ټول قانونا ډیر غټ مال او دولت پکې وسوځل سول.
په چمن سره د شار کې هم پی ټی ایم د احتجاج په محل د پی ټی ایم د صوبای کور کمیټې غړي محیدین و وی وی ډیو ته وویل
مړه د دې پکلاکه دنکو مش پر دې باندې راوتلی یو د پښتانه کام وسایل لوټي، د پښتانه کام وسایل باندې قبضه چولې د قبضګر پر ناشتي مش د دې خلاف راوتلی یو پکلکه غندنکو.
د زلا شیرانی کیسه په غره کې د وولګې دوه سخت د چلغوزي او د جتون زنګلون د وخت تبای سره مخامخ دي. د بلوچستان د زنګلاتو د میکمې سیکریټری دوستین جمال دینی په شرانی کې خبرې سنې ته وویل دا وخت پاکستان د پوج دوه الیکاپټران او د میکمې جنګلاتو د سول څخه زیات کارکونکي او د حشر په نامه د سیمې د ځوانانو د تنظیم غړي په مشترکه توګه دغه ور مړکولو په کار بوختي. د د په وینا پر څلور 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 طرفه کیلومتر سیمه باندې جنګلات دغه ور لګیدو عمل تباه شوی دی. بلې خوا ته ایالتي حکومت د کورنۍ چارو دفتر د ایالت ټول ضلع کمشنرانو ته مراسته لیږلې ده چې په هغه کې په مختلفو ضلعو کې موجود ځنګلونو کې د خلکو بېځایه ورتک هلته میلې کول او شپه تېرولو باندې پوری بندیز لګولو امر کړی دی. چې په پاتو ځنګلونو کې د اور لګیدو پیښې مخنیوی وکړل سي. د کیسې په غره کې د چرغوزي او د زیتونو ډېر پخوانی قدرتي ځنګلونه دي چې ځایي خلک هر کال د دغه ځنګلونو څخه د کورونو روپۍ چرغوزي ترلاسه کوي. خو اوس په دغه ځنګلونو کې اور لګیدو کومه پیښه مخته راغلې ده مشکل ده. پر روان سیزن کې بیا د سیمې خلک په لویه کچه چرغوزه ترلاسه کوي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ بلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی چې د تایوان د دفاع لپاره به امریکا غواړي چې خپل پوځ وکاري. دا د تایوان لپاره د امریکا په پالیسیو کې لوی بدلون ګڼل کیږي. زموږ همکار نوشروان قلندر په دغه د وایس اف امریکا راپور کې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د جاپان د وزیر اعظم فومیو کیشیدا سره د ګډ خبري کانفرنس په وخت صدر بایدن وویل چې دې تر ازاده چې د تایوان د دفاع لپاره د طاقت استعمال وکړي. د یو خبريال د دې پوښتنې په جواب کې صدر بایدن نیغ او سخت جواب ویلي چې که چین په تایوان حمله وکړي نو آیا امریکا به د تایوان دفاع کوي؟ د صدر جو بایدن د تایوان د دفاع په حق کې سخت بیان باندې چین هم فوري غبرګون ښودلی. د چین د خارجه وزارت ویان وانګ وین بین د صدر بایدن خبرې رد کړې او په دې خفګان ښودلی.
چین د امریکا د خبرې سخت مخالفت او په دې د عدم تسلۍ څرګندونه کوي. تایوان د چین یو ناقابل تقسیم برخه ده او دا د چین اندرونی معامله ده.
صدر بایدن د تیر کال اکتوبر په میاشت کې هم د تایوان په دفاع کې داسې قسمه بیان ورکړی، خو وروسته بیا د وایټ هاوس چارواکو ویلي چې صدر بایدن د امریکا په تګلارې کې څه بدلون نه دی اعلان کړی. د خبري کانفرنس په وخت د جاپان وزیر اعظم وویل صدر بایدن ته ویلي جاپان به د خپل دفاع لپاره د جوابي کاروایۍ د صلاحیت زیاتولو په شمول په بیلابیلو لارو غور کوي چې پکې د دفاعي بجټ زیاتول هم شامل دي. جاپان کې د دیارلس ایشیایي هیوادونو د مشرانو د غونډې په مهال صدر جو بایدن د انډو پیسیفک اکنامک فریم ورک په نامه د غټ اقتصادي پروګرام اعلان هم وکړلو.
د یویشتمې پیړۍ د معیشت مستقبل به تر ډېر حده په هندي بحر الکاهل سیمه کې لیکل کیږي. په دغه سیمه کې د نړۍ نیمه آبادی ده او د نړۍ د بنیادي پیداوار 80% برخه ده. نن چې په دې غونډه کې کوم هیوادونه ګډون کوي دی با په راتلونکي کې د دې اډانې برخه وي، کوم چې د یو داسې اقتصادي تصور خواته تک دی چې ګټې به ورکي. دا ټول او زموږ خلک به پکې وي.
د جاپان وزیر اعظم فومیو کیشیدا د امریکا د اقتصادي پروګرام په اړه خوشبینه او ژمنې ښودلې دي.
جاپان به د آی پی ای ایف منصوبې برخه وي او د امریکا سره به په ګډه کار کوي. د نوي فریم ورک د جوړولو په مرسته کې به د آسیایي هیوادونو شراکتدارو ته لاس ورکوي او په سیمه کې به شریک کار کوي.
د امریکا صدر به سبا د هندوستان، جاپان او استرالیا د هیوادونو اتحاد کواډ غونډه کې هم ګډون کوي. څېړونکي د صدر بایدن د ایشیایي هیوادونو دا سفر د چین د مارکیټ مخنیولو لپاره یو اهمه مرحله ګڼي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د پروری په څلور ویشتمه نیټه په یوکرین باندې د روس لخوا د حملې وروستو په لومړي وار باندې د فنلینډ وزیر اعظم او صدر بوبخه د پولینډ صدر دوره کړې ده. د یوکرین او د یوکرین پارلیمان ته وینا کړې ده او هغه مشورې رد کړې دي چې ګنې یوکرین دی د روس د صدر ولادیمیر پوتین ځنې هغه پوښتنې غوښتنې ومني په کومه کې چې هغه د یوکرین ځنې برخې اخستل غواړي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړو. د پولینډ صدر آندری دودا د اتوار په ورځ باندې د اوکراین پارلیمان ته وینا کې هغه مشورې رد کړې چې په اوکراین د روس درې میاشتې جګړې ختمون لپاره د کیف د خپل هیواد ځنې برخې ماسکو ته ورپرېږدي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ته په اشاره سره هغلی دودا وویل چې حیرانوونکي غږونه راپورته کیږي چې وایي اوکراین دی د صدر پوتین غوښتنې ومني. دې زیاتوي چې دا حق یوازې د اوکراین سره دی چې د خپل آینده پرېکړه وکړي. د اوکراین پارلیماني غړو لخوا ورته د خپلو چوکونه پورته کېدو او لاس پړکولو سره د پولینډ صدر خپله وینا کې زیاته کړه ستاسو په اړه ستاسو د رای بغیر هیڅ نشي کېدی. د فروری په 24مه نیټه په اوکراین د روس د حملې وروسته د پولینډ صدر لومړی مشر دی چې د اوکراین پارلیمان ته یو وینا کړې. د ویل نړیواله ټولنه د خامخا د ماسکو نه غوښتنه وکړي چې په مکمله توګه د اوکراین خپل پوځ وباسي. هغه لی دوه دا وایي چې که د اوکراین یو سنتیمیټر ځمکه هم د کوم اقتصادي یا سیاسي غرض لپاره قرباني کیږي دا به نه یوازې د اوکراینی قام لپاره بلکې تمام غربي نړۍ لپاره یو غټ گزار وي. پولینډ د شل لکو نه زیاتو اوکراینیانو ته د رواني جګړې څخه فنا ورکړې ده. د ویلي تر هغې به په قلاره نه کینی تر څو چې اوکراین د اروپایي اتحاد غړی نه وي جوړ شوی. دا په داسې حال چې په ماریپول ښار کې اوزوستل پولادو کارخانه باندې د مکمل کنټرول ترلاسه کولو د اعلان نه وروسته روس د اوکراین په ختیځ ډنباس سیمه کې جګړه نوره تیزه کړې ده. د اوکراین په سنتي سیمه کې د روس پوز میزایلي او د وړې وسلې سره حمله کړې دي. په دغه سیمه کې د روس پوز ته د بیلتون خوخو ملاتړ هم ترلاسه دی کوم چې په کال 2014 کې په کرایمیا د روس د قبضې وروسته د کیف سره په جګړه کې بوخت دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د خالی په شپه قام ته وینا کې ویلي په ډنباس کې حالات انتهایی سخت شوي دي خو د روس په ضد یې د هیواد درې میاشتې لویه پیمانه باندې جګړه کې مقابله کول ډېر ښه خبر دی. د ویل د روس د پلان شوو حملو پر ضد د دفاعي عسکرو هر ورځ بریالي کېدل په سخت مقاومت سره د دوی ورخطا کول د هر څه د یوې اهمې ورځې لپاره دي. دا هغه ورځ ده چې موږ ټول یې خواهش کوو او ورته سترګې په لار یو او د هغې ورځې لپاره جګړه کوو او دغه ورځ د ګټې ورځ ده. هغلی زیلنسکی زیاته کړه د اروپایي اتحاد وویشت هیوادونه دي د روس د حملې په تناظر کې په دغه ډله کې د اوکراین د شاملېدو په غوښتنه باندې غور زر تر زره وکړي. د ویل دا خبره په ډاګه کوي چې په اروپایي اتحاد کې د دوی ورګډېدلو لار محض سیاست نه دی بلکې دا د ژوند د معیار خبره ده او اوکراینیان هم د هغه ژوند د هغه معیار حقدار دي څنګه چې د اروپا اکثره خلک لري. د روس لپاره د اوکراین مارکچی او د اوکراینی صدر زیلنسکی مشاور مایخیلو پودولیاسک ویلی هیڅ قسم دزبندی بنه کیږي او نه به ماسکو سره کوم رعایت کیږي. دی وایي که د روس سره کوم رعایت و هم شي نو جګړه به د څه وخت لپاره وځنډیږي خو ودرېږي نه. دوی به نوې نوره خونړۍ او په لوی کې جګړه شروع کړي. د اوکراین فوز د فیسبوک د لارې وایي چې په دونیسک سیمه کې د روس لخوا په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي چېرته چې د روس په جنګي جازونو ځمکني فوز ټینکونو راکټو توپخانو او میزایلو سره تازه بمباری په ولسی ودانیو د عامو خلکو په کورونو باندې کړی دي. دوی وایي چې د روس نه حمله یې په شاتم بولی چې پکې یې 15 ټینکونه او لس وسلوال موټر تباه کړی دي. بلخوا روس ته زرو هغه امریکایانو نمونه سرګن کړی دي په کوم چې روس ته په مداخلت په مکمله توګه بندیز اعلان شوه. په دغه نمونه کې د امریکا صدر جو بایدن، نائب صدر کاملا هیرس او د صدر د کابینې غړي هم شامل دي. د اوزوستل پولادو کارخانه کې د تسلیم شو اوکراینی عسکرو په اړه هم اندېښنې سیوا شوي په داسې حال چې د اوکراین ختیځ برخه کې د بیلتون خوخو مشر ډینیس پوشلین
چې ورته د روس ملاتړ تر لاسه دی ویلي دي چې تسلیم شوی اوکراینی عسکر به عدالت ته د تپوس پوښتنو لپاره وړاندې کیږي. د ویلي 2401 اوکراینی نیول شوي عسکر د دوی په ولقه کې دي چې پکې ځینې خارجیان هم شامل دي. د اوکراین وزیر اعظم آرینا ورشوک ویلي دي چې اوکراین به د خپل پوځیانو د واپسۍ لپاره پوره هڅې کوي.
د امریکا سرخر واشنگتن ڈی سی کې د خزو لپاره نړیوالې سیړنیزې ادارې ECRW دریو کسانو ته د بدلون د اتلانو جزې ورکړې دي چې پکې شبانه بسیج راسخ هم شامل ده. هغه له راسخ په افغانستان کې په نوم د خونځیو بنسټ ایښودون کې ده. د هغې سره زمونږ همکار منظر شهید خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
شبانه بسیج راسخ هغه افغانه میرمنه ده چې د طالبانو د تیر رژیم پر مهال په کابل کې د هلکانو په جامو کې په پټه ښوونځي ته تله، خو بیا یې په امریکا کې خپلې لوړې زده کړې سر ته ورسولې. اغلی راسخ په افغانستان کې د جنکیو لپاره د سوله په نوم د ښوونځیو بنسټ ایښودونکې ده، چیرې چې د 19 کلنو څخه تر 19 کلنې انجونې زده کړې کوي.
سولت څنګه تاسو ته معلوم ده د انجونو لیسه ده، په سولې مکتب کې انجونې شپږم نه تر 12 پورې درسونه ویل، او طالبان راتګ سره تاسو ته معلوم ده چې هغوی پر انجونو باندې لیسې ښوونځي را بند کړې، او دغې له وجې زمونږ شاګردان نشو کولای چې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو افغانستان کې د هغوی تحصیل ادامه امکانات نه درلود او اوس هم متاسفانه نه لري.
د طالبانو بیا واکمنېدل او پر ښځو د نوو لګېدلو بندیزونو له کبله چې د شپږمې ټولګۍ څخه تر 12 ښوونځي تړل شوي دي، د 16 ښوونځیو زده کړې هم اغېزمنه کړي. خو اغلی شبانه وایي دوی ورته متبادلې لارې موندلې دي او د نورو حل لارو په لټه دي تر څو وتوانېږي د جنکیو د تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي.
مونږ یعنی خوشبختانه وتوانېدلو چې ټول ښوونځي انتقال ورکړ. مونږ منتقل شو افغانستان نه رواندا ته. رواندا یو افریقایي ملک ده چې مونږ ته یې دغه زمینه مساعد کړه چې مونږ وشو کولای د سولې ښوونځي فعالیتونه غیزنه ادامه ورکړو، او یعنی داسې یو فعلا زمونږ ټول شاګردان استادان او د استادان کورنۍ هغه اګست وخت کې وتوانېدل چې افغانستان نه ووځي او رواندا ملک راشي. د اګست په 15 باندې طالبان د افغانستان خصوصا د کابل کنټرول لاسته راوړ، او د اګست په 15 باندې زمونږ مکتب تقریبا 10 جونې د اتیوش ولایتونه او زمونږ استادان کارمندان او کورنۍ وتوانېدل چې رواندا ته راشي، او د اګست په 9 باندې مونږ درسونه شروع کړل برته په هغه مکتب کې. خو په بل مملکت کې
په واشنگتن ډی سی کې د ښځو په اړوند نړیوالې څیړنیزې ادارې ICRW دریو کسانو ته د بدلون اتلانو جایزې ورکړې چې شبانه بسیج راسخ هم پکې شامل وه. خو میرمن راسخ دغه ایوارډ هغه جنکیو ته ډالۍ کړ چې په افغانستان کې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
I am not accepting this award on behalf of Afghan girls.
زه هله لرم چې تاسو به ما احساس کړئ. زه د افغانو ښځو په استازي توپ دا جایزه نه ترلاسه کوم. زه دا جایزه د هغو افغانو میرمنو پر ځای هم نه قبولم چې په تیرو کې دوی رڼا خوري، او زه د هغو پلرونو او میندو په نمائندګۍ دا جایزه نه اخلم چې د خپل لوڼو سره په دې سختو حالاتو کې د هغوی تر شا ولاړ دي او هغوی ته هله ورخي. زه دا کار نه کوم ځکه چې دا سم کار نه دی. زه افغان ښځو ته غږ نه جوړیږم ځکه چې هغوی په خپل غږ لري او موږ ټول باید ورته غوږ شو.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو باندې زیات شمیر محدودیتونه لګولي دي چې په هیواد کې دننه او په هر افغانو میرمنو فعالانو او د بشري حقونو د دفاع ګڼ شمیر بنسټونو دا ګامونه د بشري حقونو څخه پراخه سرغړونې بللي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د خبر پختونخوا د شانګلې سیمې اوسیدونکو وایي کچرته حکومت دغه سیمې ته پاملرنه وکړي نو دغه سیمه د سیلګری یو مرکز ګرځېدې شي. د ډیور ډیو خبریال فیض ظفر دغلته ورغلې او راپور یې تیار کړی دی.
دا خیبر پختونخوا پاسمانده ضلع چې زیات خلک یې د کولې یا د سکرو په کانونو کې کار کوي لا خدای ډېر قدرتي حسن ورکړی دی. دا شانګلې ضلع ټولې سیمې د ښایست نه ډکې دي، خو ځایي خلک وایي چې حکومت د ضلع کې سیلګری د پاره هیڅ کار نه دی کړی. دا شانګلې اوسیدونکي روزي بادشاه په دې عقله ډېوته وایي
مسلم لیگ دور کې ډاکټر عباد وستل دي، ولیکن د حکومت نه توجه د وجه نه هغه روډ باندې سکار نه دی شوی. که هغه روډ چرته دیزې ته برابر شي نو د دیزې ښکلا به بالا شي او د دیزې چې کم سیاحت دی انشاءالله دا به ټولو خلکو ته ښکاره شي او دلته به ډېر خلک د سیل دپاره راشي. نو د هغې د وجه به زمونږ علاقې ته پیدم رسي، ځکه چې د دیزې خلک په هغه ځای کې چې کم بهر کولی کارونو کې کار کوي هغه به دلته به روزګار شي، د دې علاقې به هم پیدم شي.
دا البوری بلی بابا سر نزدې بہادر سر او پیر آباد د شانګلی خاسته سیمې دي. د سیمه ته چکر لا تلون کې د سیلانیانو یو ټولګی وای چې د بلی بابا نه پجب کې پاکچ سره د دو ساتو سفر دی. ځای خلک وای ک بہادر سر او پیر آباد ته پوخ سره جوړ کړی شي نو ډېر سیلانیان به د خاسته سیمو ته چکر لا راځي. ځایی اوسیدونکي شهزاد خان وایي
شانګله ډېره ښه لګه ده، ډېره یخ ده، هواګانې دي، حکومت طرفه زیات ورته نشته، روډونه زیاتره خراب دي او پسمنده علاقه ده او زیاتره ده روډ زیات خراب دی او زیاتره تکلیف دی د روډ دوا.
د سیمو کې شنه دشتونه، ګڼې ځنګلې، ښایسته نظارې او یخ موسم دی او هر اړخته شینواله په نظر راځي. په پنځم میاشت کې چې په هیواد کې ډېره ګرمي ده د دې سیمو موسم ډېر یخ وي، ځکه دلته تلونکي خلک ګرم جامې اغوندي. چکر لا تلونکي حمزه خان د سیمې پاکله ډېوته وایي
ضلع شانګله یو ډېر زیات ښکلی علاقه ده، په دې کې ډېر زیات ښکلی ابشارونه، ښکلی میډو، ښکلی ځنګلات او مختلف ښکلی وادیانې دي. څنګه چې خلک راځي ملم جبې ته او کالام ته ویزیټ کوي نو دغه شان دي د منم جبی او د کلام سره سره د شنګلې ویزیټ هم پکار دي.
د شنګلې په غرونو کې د اوسپنې د صدر د چترونو جوړ کورونه د لر لر نه ډېر خوندور ښکاري او بیا چې کله شپه شي او په دې کورونو کې بلبونه ولګي او رڼاګانې شي نو دغه سیمه نور خوندوره شي. بهادر سر او پیر آباد په غرونو کې ګډې بیزې د خوراک دپاره سر کوي او د دوی اوازونه په خلکو خواږه لګي. د سین تتلونکو د سلینانو د ټولګي دغلته په تمبو یا خیمه کې شپه هم وکړه او ځان لی باربیکیو یا پکولا خوراک هم پوخ کړو او د سیمې او د نظارونه یې خوندونه واغستل. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، شانګډا، پیراواد.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی د خبرونو په دې ځای کې پای ته رسیدي. په ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله چارلسټن واسکو او بلو عدنان رشید. د پروډوسر په هسپانه موږ سره شرکت وکړ او خاور زور خش په ولري. ستاسو نو خپل اجازه لاله فهمه.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوه.